السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لما سره وي او د خبرونه برد درتا شاهین بنیری وړاندې کوي. په دې ګړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې شاهین بنیری درته وایي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملی کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ را تګ کم شوی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکړي. او د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو د خپل سر لپاره سایبر کمپاین امر ورکړو. د خبرونو تفصیل. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملی کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ راتګ کم شوی دی. د تورخم تحصیلدار شمس الاسلام پرون مشال لیرو ته ویلي چې د پولي نظم پالیسۍ نه وړاندې تر 20,000 پورې کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس دا شمېره 30,000 ته راټیټه شوې ده. د زیاته کړه چې ناروغانو لپاره یې ځانګړي انتظامات کړي.
بیمارانو لپاره خو په زیرو لائن باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سنټر قائم شوی دی، هغه کې ډاکټر ناسی. افغانان ګوري چې هغه سیریس سی او علاج په افغانستان کې ممکن نه وي، نو هغه بیا د پالیسۍ مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته. خو چې کوم د بیماری په اړه کې راځي او خامخاره تلل وي دو ډاکومنټس غواړي، نو هغه نشي کېدی.
دا پالیسی لاغی وروستو رابان سشوه کل چه تیر کال پا جون میاشکی دا پاکستان و افغانستان ترمن دا ترخم پا پولا دا دروازی جوڑاولو پر سر انخطه و شویچ پا که دوارو خواو تا مرگ جوبلا اوڑی دلیوه. دا پولی دوارو غارو تا میشتو خلکو لمشالی لو سر پا خبرو که ویلی چه نوی پالیسی لوجه دوی دا ستونزو سر مخشوی دی. پاکستان کې د ترهګرۍ د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته رسیږي. د پېښور پار پبلک سکول تر وسطوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون کې له بدلون سره د پوځي عدالتونو جوړولو اجازه ورکړې وه. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې اورولې دي. په دې کې 168 کسانو ته د مرګ او 130 ته د عمر قید سزاګانې ورکړل شوې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکړي. نوموړي نن د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې پښتنو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او باید د پښتنو پرمختیا ته پام وشي.
مونږ خپل حق غواړو، حق نه زیات څه نه غواړو. کو دا سی پیک منصوبه ده، مونږ لا مکمل تسلی مونږ ته نشته چې دې کې کو چین خپل آغا صوبے چکم پاس باندھا دی آگو ترقی ورکی نمونگا دی پاکستان دا پکار دی چی آغا لاکو لا ترقی ورکی چی کم زپلی شیو دی او کم رانن دی نتیجی تا رسیدل چی آلتا اس دیشتا.
آفتاب احمد خان شرپو غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او په سیمه کې دې د مرد مشمارۍ عمل په سمه توګه سرته ورسول شي. د پښتونخوا ولسی او ادبي سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په مورنۍ ژبه پښتو کې ورکړل شي. نن په پېښور پرېس کلب کې د ډاکټر خان تحریک د سولې لاندې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویناوالو زیاته کړه چې د مورنۍ ژبې نه بغیر پرمختیا نشي کېدی. د تحریک یو مشر میراج الدین مشال ریډیو ته دغه غونډې په اړه صداسې وویل.
د دنیا ټول پرمختللي قومونه هغې خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، د هغې ترقی هم کړې ده او د هغې د یووالي سبب هم ګرځېدلې دي. خو له بده مرغه مونږ پښتانه چې یو د ترقی په نوم د ترقی نه پاتې.
یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ژبې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د امریکا استخباراتي ادارو د سیړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو د خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. د امریکا قومي استخباراتي ادارې پرون په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د دې کار موخه هیلري کلینټن بې اعتباري کول او د ټرمپ سره مرسته کول وو. د 15 صفحو په دغه راپور کې ویل شوي چې د دوی په اند د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین امر ورکړی وو چې د 2016 کال ولسمشری انتخاباتو باندې خپل اثر وکاروي. د روس مقصد د امریکا جمهوری پروسې څخه د خلکو اعتبار ختمولو. بلخوا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مبینه توګه د روسیې د هیکینګ په اړه خپور شوی راپور باندې نیوکې کړې دي او دی د ده د سیاسي فکر پر ضد یو غیر شفافه کار بللی دی. نوموړي د هغه راپور رسنیو ته د ورکولو په اړه له کانګرس نه د پلټنو خواست هم کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. تیره ورځ د استخباراتو چارواکو ټرمپ ته معلومات ورکړل چې د دوی په اند روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. په دې موقع ټرمپ خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې د سایبر حملو مخنیوی ممکن شي. چارواکي وایي چې په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال په ډزو 15 کسان ویشتي او وجلي دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د بروارد کاونټي ښاروالۍ دفتر په ټویټر پاڼه د 15 کسانو د وجل کېدو د خبر تایید کړی دی. او د ترکیې د عدلي وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې په تړاو لږ تر لږه 18 کسان نیولی دي. د زیارت د ورځې په حمله کې یو پولیس او د عدلي یو ملازم وژل شوی و. بیکر بوزداغ د دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویلي دي چې د دغه برید ذمهوار د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی دی. دغه و د مشال لیډیو د دې وخت خبر.
اوریدونکو خبرونه مو د شاهین بنیری نه واریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ د تورخم په پوله د سفری اسنادو شرط په اړه خلک وایي چې له دغې پالیسۍ له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
ګنډي په دې لاره زموږ لګي چې دلته بس بیمار را سره ده. اوس مور مې دا بیمار ده. په دې ګاډۍ کې دې ګاډۍ والا سره مې ډېر دغه حکم شرف پیسې لې کمره نه والی. یاره موږ یو چې دا لار کولاو شي د پاسپورټ شرط ختم شي.
نن په پاکستان کې راتراګرې سي ته ملي تګلارې لمخې د جوړ کړل شوو پوځي عدالتونو آئینی موده پای ته رسیږي. او د ډاکټر خان تحریک غړو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه د کول لپاره یو غونډه کړې ده.
پښتنه خوره د میډیا تعلیم پارلیمان د پښتنو د جبې جامع دود دستور دننه وي. دا خو زمونږ مطالبه نه ده، زمونږ حق دی.
په بلوچستان کې د امنیتي صورتحال په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اچکزي خبرې واوره.
خالی زما په الکا کې په یو تحصیل کې نو نسبت دی. یو قوم د بل پلار نسلی، بل قوم د بل پلار نسلی. او کمال دا دی د ګور دوی سپورټ سره دی. یعنی دا نورمال مې چې دا بد دی کدا بد دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د ترخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پولی د سمبالولو یا د بارډر منیجمنت پالیسی عملي کړې ده او د افغان او پاکستانی وګړو لپاره په ترخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفري اسنادو شرط ایښودې ده. چارواکي زیاتوي د دې ګام مقصد یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. خو بیا په دې لاره سفر کوونکي وایي چې د دغه پالیسۍ له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې اورو.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې د بارډر مینجمنت یا د پولی د سمبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې او افغان وګړو لپاره د تیر کال د جون میاشتې نه د پاسپورټ او ویزې شرطي خې دی او د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. او اوس به پاکستانی وګړي هم افغانستان ته په پاسپورټ زیرازي.
جنوری نه پس
د دې کال د دې نه پس بیا د پاکستانیانو لپاره پاسپورت لازمی شو چې دوی کله افغانستان ته ځي نو پاسپورت په هغوی سره وي. نو کوم چې تلي دي هغوی خو ظاهره ده پاسپورت نه بغیر تلي واپس راځي خو هغه به ورځ نیمه کې خو به هغوی راشي را دې شي پاسپورټ دې حاصل کړي او بیا دې بس پاسپورټ لاړ شي راځي وم بیا پاسپورټ پر لنډي کوتل سب ډیویژن کوم وګړي چې دي دوی په شناختي کارت لی شي افغانستان ته. نو دا یو فیسیلیټي ده یو سهولت دی او افغان شینوالي دپاره دلته راداري کارت پراجیکټ دی هغوی زمونږ د شپږو میاشتو دپاره کارت ورکوو پیور افغان شینواری هغه بیا هغې باندې تګ را تګ روزګار څه چې دي هغه تورخم تراتلی شي سره بره پی نه شي تلی.
دا چې دوی د سخت ناروغه یا جوبل افغان وګړو لپاره څه پالیسي جوړه کړې ده په دې حکله نوموړي وویل.
بیمارانو لپاره خو په زیرو لاین باندې باقاعده یو فیسیلیټیشن سینټر قائم شوی دی هغې کې ډاکټر ناسي افغانان ګوري چې هغه سیریس سي او علاج په افغانستان کې ممکن نه وي نو هغه بیا د پالیسۍ مطابق هغه ریفر کیږي هسپتالونو ته. خو چې کوم د بیمارۍ په اړه کې راځي او خامخا راتلل وي د ډاکومنټس غواړي نو هغه نشي کېدی ډاکټر یې باقاعده چک کوي. مریض ډېر زیات د زړه دوره پرې راغلي یا داسې نور کینسر مریض دی داسې غټې غټې بیماری دي نو هغې کې بیا ایمونیټیرین بیسس باندې مو پالیسۍ مطابق یې بیا پرېږدي.
د تورخم پولیټیکل چارواکو وویل چې پخوا به په تورخم پوله د ورځې شل زره کسان تلل راتلل خو اوس په پاسپورټ څه د پاسه درې زره کسان تګ راتګ کوي. یو افغان وګړی فضل الله چې بټي کوټ ته روان وو وایي په تورخم پوله د سختۍ له امله د مشکلاتو سره مخ دي.
او گینڈی بدی لارا زمونږ لگی چې دا بس بیمار را سره دا اوس مور می دا بیمار دا پدې گاډه کې دې گاډه والا سره بیم ډیر دا کوم شهر پیسې لې کیمرا نه والی یاره مو یو شدا لار کو لو شي د پاسپورت شرط ختم شي. ما دا کپڑے کاروبار کو دا لاور نه مو می کپڑا راوړل چرته دا کې می خرڅه ولا چرته دا کې می کورمو رزړو کې ډیر زیات خراب دي کدا دا ویو چې بس د روپۍ اوس دور درک نه لګي التم رشتي کړی دي دلتم کړی دي.
د خیبر جنسي د لوړګي یو ټیکسی ډرایور ساجد پردای وای
خلک رزینا پاسپورت ته غاړي او پاسپورت په واجب باندې خلکو ته مشکل تکلیف جوړ دی اسپیټالونو ولم خپه دي غاړي ولم خپه دي دکاندارانو اوټلو والا بس مونږ دا غواړو چې په کار د چ په گیټ کې لګنرمی راشي د مظلوم او غریبانو خلکو आवाज هر سړی ووري او په کار د بیمارانو تم مشکل د افغانستان عوام چې دم مونږرونه ټول غریب خلک دي.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د بارډر مینجمنت پالیسي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو د تګ را تګ مخه نیول دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته پند یو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې راتراګرې ضد ملي تګلارې له مخې د جوړ کړل شوو پوځي عدالتونو آئینی موده نن پای ته رسیږي. پارلیمان د دوو کلونو لپاره د دې عدالتونو جوړولو منصوري ورکړې وه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د عدالتونو د جوړولو پس منصر او د ورکړل شوو سزاګانو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو په خپل دوه کاله موده کې تر دې دمه 240 وسلوالو ته سزاګانې ورکړي چې پکې یو سل یو شپېتو ته د مرګ او یو سل 14 ته د ټولمري د بند سزا ورکړې ده. په دې وسلوالو کې په پېښور آرمي پبلک اسکول او د کراچي سپورا ګوډ د حمله کوونکو په ګډون د سوات طالبانو ویان مسلم خان شامل دي. د دې پوځي عدالتونو په حواله په پاکستان کې تجزیه کاران سوي مشال ریډیو چې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو ده غوی ناوا
چې هغه وخت کې کوم حالات او هغه حالات اوس نشته دی هغه ماروزی حالات نشته دی نو سیاسي پارټای هم او حکومت هم دې ته دوام ورکول ته تیار نه دي به ما خبره داده چې داغه کم تیزی وا یاد هغه د کم تدای جو هغه نه تدای جو سن ساحت په فاصله شو لیکن هغه چې کم توقعات پی وو چې د دې د وژنه با ډېرې زیاتې پانسینې کېږي ډېرې زیاتې عمرې قید کېږي هغه ونه شوي اوس په کار ده چې سیول حکومت یا سیول عدالتونه یا د نېشنل الیکشن پلان نور پوینټونه چې کوم دي په هغې باندې په تېزۍ سره عمل درآمد وشي نه چې صرف ملټري کورس ته کتل یا د هغوی سزاګانې ورکول
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو بل دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم محمد نو پوښتل نو هغه وویل
تاسو د دې دوو کالو د پروګرس نه بعد چیزونه ته ګورئ نو په هغې کې یعنی که فرض که دا شی جوړېدو نو د دې مطلب دا و چې ستاسو خپل عدالتي نظام چې و هغه کمزوری و نیپ ورکړی شو نیشنل الیکشن پلان په هغې کې دا وویل چې موږ به جوډیشل سیستم ریفارم کوو هغه ریفارم چې دي هغه تر اوسه پورې نه دي شوي او جوډیشل سیستم هم په هغه ځای دی نو بیا د دې فایده څه وشوه په کار خو دا وه که تاسو دا خبره منلی چې زموږ عدالتي نظام کمزوری دی دوو کالو دپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به د دې نه وروسته چونکې خپل موږ به ریفارمز وکړو زمونږ دا طرف به ټیک شي نو هغه ختم شي نو خیر دی د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کېږي نو تاسو بیا ملټري کورس راولئ
که څه هم ویل کېدل چې د دې عدالتونو موده به غځول کېږي خو تر دې دمه د حکومت لخوا په دې حواله څه کوټلې خبره مخې ته نه ده راغلې یاد دې وي په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمي پبلک اسکول د حملې وروسته اوومه جنوري کال 2015 کې د کمی ایکشن پلان تر لاندې د ویشتم آئینی ترمیم په منظورېدو نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا درې په پنجاب دوه په سند او یو په بلوچستان کې شامل وو سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای سي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو مشال لډیو تاسو سره د ډاکټر خان تحریک غړو په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کې د کولو لپاره په پیښور کې نن یو غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکو کسانو او دغه سیسته کوونکو برخه اخیستې وه او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې باید تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه یعنی پښتو کې وکړي نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو
پیښور پریس کلب کې کېدونکې دغه غونډه ته خپل ویناګانو کې د ډاکټر خان تحریک غونډه کې برخه اخیستونکو نور غړو وویل چې په نړۍ کې کومو لوی قومونو پرمختیا کړې ده هغه ټول په خپل ژبه کې زده کړې کړې نو ځکه لوړ مقام ته رسېدلې دي نو باید پښتونخوا کې د هم ټول زده کړې په پښتو ژبه کې کړي او دا د دفتري ژبه وګرځول شي د ډاکټر خان تحریک یو مشر میراج الدین مشال لیډو ته د یاد پروګرام په حق لوایي
په دې پروګرام کې زموږ حکومت ته دا یو پیغام ورکول چې د دنیا ټول پرمختللي قومونه هغه خپل ماشومانو ته په خپل ژبه کې تعلیم ورکوي دا غي ترقیم کړي دا او دا غي د یووالي سبب هم ګرځېدلې دي خو لبه د مرغه مونږ پښتانه جوړ د ترقې په نوم د ترقې نه پاتې
هم دغه تحریک یو بلغړی عبد منیر وای چې پښتنو ته د یو خاص سازش د لارې پر دې ژبه خو دل کیږي هم دغه په وجه د پښتنو د نوي کول نه دوه دستور او خپل ژبه هم په هېره دودا نو باید پښتانه را پاسي او د خپل ژبه تحفظ وکړي
په پښتنه خوره د میډیا تعلیم پارلیمان د پښتنو د جبې جامع دود دستور دننه وي دا خو زمونږ مطالبه نه ده زمونږ حق دی خو دا حق مونږ ته په دې وطن کې حاصل نه دی د دې لپاره مونږ پښتنو پسې ګرځو پښتنو ته وچې را پاسې چې مونږ سره یو ظلم روان دی مونږ ته یو غلط سوچ راکړی کیږي چې کته ترقی کول غواړو ته خپل جامه پرې دی خپل دود دستور په پرې دی ته په انګریزي ژبه کې زکړه کې مونږ ته دې خلاف قوم پسې ګرځو او د قوم نوې نسل ته مشرانو ته کشرانو ته ټولو ته دا سوچ ورکو چې مونږ ترقی کول غواړو خو د خپل بنیاد سره د خپل پښتو پښتنو پښتونولۍ دننه.
د غونډه کې برخه اخیستونکي یو زده کوونکي خوشحال خان وایي چې په پردو ژبو کې دوی ته زده کړې ډېرې ګرانې دي، نو که چېرې دوی ته دغه زده کړې په خپله مورنۍ پښتو ژبه کړ شوې نو نه به پې دوی یوازې په اسانه پوهېږي بلکې په زده کړو کې به پرمختګ هم وکړي.
دغه زموږ هم خواهش دی چې موږ یې په پښتو کې تعلیم راکړی شي، څنګه چې یو ماشوم مور نه سوال جواب وړي هم په پښتو کې لکه هغه پې ښه پوهېږي، دغه شان زموږ هم دغه خواهش دی چې موږ ته یې هم په پښتو ژبه کې راکړي، نو انشاءالله ډېر زر دی چې موږ به مخکې ورسو.
د یاد تحریک غړو په ټولو ملت پاله پښتنو مشرانو هم غږ وکړو چې دوی سره د پښتو ژبې د پرمختګ او د دې د تحفظ لپاره هلو ځلو کې شریک شي، چې د ژبې سره سره د پښتنو دود دستور هم محفوظ کړي او دوی پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړه
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړه
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
دا کامی وطن ګوند مشر افتاب شرپاو ویلی چې پښتنو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، نو باید وفاقي حکومت دې ورته پراهدارې، یعنی د چین پاکستان اقتصادي کاریډور منصوبه کې خپله برخه ورکړي او قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نوموړي دا خبره په شوکدر کې په میاپټي او شهید بانډه کې د دوو باراني بندونو د پرانستې پر مهال یوې غونډې ته وکړه چې تفصیل درته شانواز ترکزی وړاندې کوي.
د قومي وطن پارټي چیرمن افتاب احمد خان شرپا ویلي چې مرکزی حکومت ته باید د رهداري په منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړي. نو موري دا خبره د شوقدر تحصیل په میا پټي او شهید باندې کې د بارني بندونو د پرانستې په محل غونډه ته د وینا په وخت کړي او د زیاته کړه چې هغوی غوښتنه کوي چې د مونډي ډیم چې په محمود کې جوړیږي هم د رهداري منصوبې برخه وګرځوي.
د پاکستان کې کو سزور رونه دین پکار دادي چې د خپل یو روړ ته خپل حق ملو شي. مونږ خپل حق وړو، حق نه زیات خدا سی پیک منصوبہ دا منگلا مکمل تسلیم ہوتا نشتا چھ دے کے کوچین خپل آغا صوبے چھ کم پاس ماندہ لیا ہوئی لہ ترقی ورکی نہ منگ دے پاکستان لہ پکار دے چھ آغا لاکو لہ ترقی ورکی چھ کم کم زبلی شوی دی او کم تانن دے نتیجے تا رسیدل چھ آلتا اس نشتا.
آفتاب احمد خان شرپاوزیا تکڑا چھ دا ملک لپارا پختانو دیر قربانی ورکڑی، نوز دی وفاقی حکومت پا دی سمہ کے ترقیاتی کارون شورو کڑی او قبائلی سمی دی ہم پا خیبر پختنخوا کے شامل کڑی.
دل ترے مردم شماری ہوشی ہو دا صحیح مانو کے دے منگتا خپل آغا تعداد معلوم شی داغی مطابق تے حق ملو شی. مونگا دے لکیرے دا قبائل او دا سیٹل ڈسٹرکٹ پرمنس کی دا ختم کی چیز دے مونگا یو رونے یو یو پل آچے سی تو لگے یو کو دے رے مونگا با یو دے پل یو وقت تے رو پکار دا دے چی مونگا تو یو موٹی شو دا مایوسی با علی لے رکی گی چی مونگا یو شو پل مقصد دا پارا مخکې روان شو.
په دغه بارانی بند د سیمې ولسم خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې دا بند د هغوی په سیمه کې اولنۍ د ترقۍ منصوبه ده او ممکنه ده چې له دې وروسته بجلی او نور ترقیاتي کارونه شروع شي.
راز محمد په دې کې به جی زموږ دا نقصان چې د کورونه مونږ نه خوځول غواړي، خو په دې کې پیاده زموږ دا ازمه کې به آبادي شي. بل دویمه خبره به دا وشي چې کوم مالونه دلته سوکړه راشي هغې ته مو بو تکلیف وي، نو هغه تکلیفات په دې ډیم سره ختم شي.
یاد دې وي چې د یاد بارانی بندونو نه د اوبخورو د محکمې په وینا 15,000 جریبه ځمکه به خړوبه ولې شي او په دې بندونو 2.5 ارب روپۍ خرڅ راځي چې په راتلونکي کال کې به ترې ولسته ګټه میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په کوټه کې وسلوالو پر یو موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وشل شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. په پیښه کې وشل شوی او ټپي کسان هزاره شیعهګان دي. د دې حملې ذمهواري لشکري جنگوي العالمي ډلې اغستې ده. تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازګر یو ټیکسي موټر د کوټه ښار پر سپینې سړک له هزاره ټاون سیمې د ښار خواته را روان وو چې وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس چارواکي وایي وسلوال پر موټرسایکل سپاره وو. کله چې په یوه ژړ ټیکسي موټر کې سپاره کسان شیخ حسیني کلي ته را رسېدلې نو دوی ورباندې ډزې وکړې او په موټر کې سپاره 15 تنه یې ټپیان کړل. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې نظامي روغتون ته یووړل شول چې په هغو کې د دوو تنو حالت مرګونی وو او له هغوی یو تن سا ورکړه. په پیښه کې وژل شوی او ټپي کسان هزارتو کمه شیعهګان دي. د دې برید مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي العالمي پر غاړه اخیستی دی. په تیرو کلونو کې چې هم پر هزارتو کمه شیعهګانو څومره بریدونه سوي دي مسؤلیت یې لشکر جنګوي ډلې منلی دی. هزارتو کمه شیعه مسلمانان د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون سیمو کې اوسېږي چې په تیرو لسو کلونو کې ورباندې لسګونه حملې سوي دي. د دوی سیمو ته پر ورغلیو لارو له تیرو څو کلونو راهیسې کلک امنیت نیول وی خو بیا هم کله کله وسلوال پر دوی باندې په بریدونو کولو بریالي سي. په روان کال کې دا لومړی پیښه ده چې هزارتو کمه شیعه مسلمانان پکې په نقشه کیږي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشران وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د ترهګرۍ په حملو کې شاوخوا زر تنه وژل سوي او تر 1500 زیات کسان ټپیان سوي دي چې وایي له امله یې ګڼ شمېر خلک د پاکستان نورو ښارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2016 میلادي کال په اکتوبر کې څلور هزاره میرمنې چې له ښاره هزاره ټون سیمې ته په یوه ښاري بس کې روانې وې ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژلې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د بلوچستان وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری په پښتون مشتو سیمو کې د شوو هدفي وژنو په اړه له اړوند چارواکو رپورټ غوښته دي. پرون په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې په امن او امان باسو شو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د لګکې استازو په چمن او کلا عبدالله کې پر شوو هدفي وژنو اندېښنه وښودله. دوی تور پورې کړل چې په منظمه توګه په پښتون مشته سیمه کې امنیت خراب کړل شوی دی. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمن مجید خان څکزی وویل چې تېره ورځ وسرانام ته نږدې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د سیمې یو مخور کس ملک محمد عیسی قتل کړی، خو په پیښه کې تورن کسان لا نه دي نیول شوي چې له امله یې په کلا عبدالله ولسوالۍ کې یو ځل بیا د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو امکان زیات شوی دی.
پولیس خپل رول نه ادا کوي، لیویس خپل رول نه ادا کوي، ایف سی خپل رول نه کارخانه اور معلوم ده کول نه غواړي کو اراده یې نسته. موږ ضلع کو د ډیر وخت بعد یو ځای ته ورسېدل. دا د عبدالله خان ضلع بیا ورته مخامخ کله امور خبر چې دا تور چې او دا کلاشنکو پر داري د کوم خو دي دا خوشت نه بي دي خدای شپته کال تجربه وکړ ناکام سول. اوس دې لکی ګو جمهوریت ګورنمنت تور لکی ادارو ته تور لکی هغه دی وکړي دوی کوم کسره وکړي.
د وبشتنې په جواب کې شاغلی اڅکزی زیاته کړه
خالی زما په الکا کې په یو تحصیل کې نو نسبت دی یو کوم د بل پلار نسلی بل کوم د بل پلار نسلی او کمال داز د ګور دوی سپورټ سره دی. یعنی دا نورمال میږي چې دا بد دی کدا بد دا خو ته په شار کې ته په کوټ کې ویني چې کم پر زیاده دو قبضه کوي کم چې خلک تنګي کم چې بتی خوري کم چې پیسې خوري د خلص په زور دا غو په لاس کې د کم شینان کم وټران دي دا کوم خو دي د سرکار مې وایي چې ګا کې را دا ولري پولیس ته لی دی اوس پولیس هم لاسته چولی دی خلک نسته ماشه ماجر دی او سار به پاکستانی سی په 15000 روپیه باندې دا یو دا هندو تاجر شه وجلی د دې کس غواکار د بینک ملازم دی. یعنی اوس پښتنه جمهوریت د نور څو کړی دی زه خپله دې خبر یم چې سیاسی پارٹی کسان په غو برې تاوان کې خپل ونډه
پر دې محل اسمبلی اقلیتی غړي ولیم برکت اول کڅه په چمن کې د هندو تاجر په قتل کې تورن کس نیول شوی دی خو پر دې برسیره په لژکوي کې ویره خبره ده. د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری د کورنۍ چارو وزارت ته امر ورکړی چې هغه د سم د لاسه د چمن سرانانو او د کوټې د تیر ورځې د پیښو په اړه خپل رپورټ تر سبا ورځې پورې وړاندې کړي.
هماري ذمہ داریو میں شامل ہے کہ ہم عوام کو تحفظ دیں. اس طرح دن دہاڑے
اعلی وزیر زیادہ کړه چې د هر کس حفاظت کول د حکومت ذمہ داری ده. په صوبه کې به وحید چاته د لشکر جوړولو او د امنیت ورانولو اجازه ورنه کول سی. کوم خلک چې په دغه پیش کې تورن دي هغه به هرو مرو په سزا ګمارل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د مازیګر پینسنې می بچی کې دون کې دي د شاین بنيري نبلند خبرونه وورو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د نظم پالیسي عملی کېدو وروسته دواړو خواو ته د خلکو تګ راتګ کم شوی دی. د پولي دواړو غاړو ته میشتو خلکو له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوې پالیسۍ سره دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې د ترهګرې د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته ورسېده. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپو ویلي دي چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي رهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډي کړي. د پښتونخوا ولسی او ادبي سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په مورنۍ ژبه پښتو کې ورکړل شي. په دغه اړه نن په پېښور پریس کلب کې یو غونډه هم شوې ده. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. نوموړي خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې د ولسمشرۍ په لومړیو نوي ورځو کې داسې پلان جوړ کړي چې د سایبر حملو مخنیوی ممکن شي. چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال په ډزو 15 کسان وشتي او وژلي دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او د ترکیې د عدلي وزیر وایي په ازمین ښار کې د وروستۍ حمله په تړاو یې لږ تر لږه 13 کسان نیولي دي. د زیارت په ورځ په دغه برید کې یو پولیس او د عدلي یو ملازم وژل شوی و.
لند خبرونم د شاین بنيري نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه اوریدونکو اوس با د زمونږ د همکار احمد الله نوارې چې د پاکستان زنه رسمانو په خپل اداریو کې سلی کلی.
مشرف رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت لخوا د بلاک شناختی کارتونو بحالۍ لپاره پارلماني کمیټي جوړول یو ښه ګام دی. رسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو په غیر د توجه نه بلاک کړی شوي شناختی کارتونو پر ضد وخت پر وخت احتجاج کړی دی او دا وجه ده چې داخله وزارت دا ولسوکني کمیټي جوړ کړه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړي شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې چا هم په دوکې سره شناختی کارتونه جوړ کړي نو هغه دې بلاک کړي. خو شناختی کارتونه جوړونکي محکمې نادره په زرګونو شناختی کارتونه د مختلفو وجوهاتو له وجې بند کړي دي او د دې د بحالۍ عمل نادره لخوا ډېر مشکل جوړ کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلماني کمیټې لا زر تر زره یو داسې طریقې کار جوړول پکار دي چې د مستند گواهۍ او ثبوتونو وروسته دي د بلاک شناختی کارتونه بحال کړي. جنګ رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په زنانو تشدد لړ کې جاری کړی شوی یو سرکاري راپور کې ویلي شوی دی چې په ملک کې 2019 نه تر 2015 ترمنځ په دغه قسمه پیښو کې 40% اضافه شوی ده. رسپانه لیکي چې دا شمیره د ملک په مختلفو تانو کې رپورټ کړی شوی د ریکارډ مبنی ده. دینه علاوه د یو شمیر داسې نورو پیښو راپور په تانو کې درج کړی شوی هم نه دی. ورسپانه لیکي چې زنانو ته تحفظ ورکول لپاره تیر کال په پارلمان کې قانون سازي وکړه شو او دا هیله لرله کېده چې د قانون سازي په نتیجه کې دا په حالاتو کې بهتري راشي خو دا څونه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکز او سبونه په کار دي چې دا قانون عملي کولو لپاره به ګامونه پورته کړي. د سره سره مدواتو تعلیمي ادارو مدني ټولنو او عالمانو له هم خپل کردار لوبول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو تحفظ او د هغې زورونې د مخنیوي په مقصد د موبایل فون یو اپلیکیشن معرفي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا اکانومیسټ مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو ضد د امریکا په مشرۍ جګړه کې د بریا لپاره وړاندیزونه کړي دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي روانونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ښځو تحفظ لپاره د موبایل ټلیفون یو اپ متعارف کړل شو چې مقصد یې د زنانو په وړاندې د زورونې پیښو مخنیوی کول دي. ښځې که ځان په کومه سیمه کې غیر محفوظه ګڼي نو د یوې بټنې په کارولو سره پولیسو ته اطلاع ورکولی شي چې د جی پی ایس یا سیټلایټ له لارې د هغوی موقعیت معلومولی او ځان ورته سمدستي رسولی شي. په 2011 کال کې د تامسن رویټرز فاونډیشن د ماهرانو یوې نظر پوښتنې سره سم پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره په تر ټولو خطرناک ترین هیوادونو کې په دریم نمبر و. په پاکستان کې ښځې د کورني تشدد، اقتصادي نابرابرۍ او د تیزابو له حملو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هر کال خواوشا 1500 ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن د 2013 کال یوه څیړنه ښایي چې په ټول پاکستان کې یوازې په پنجاب صوبه کې د ښځو خلاف د جرمونو 15800 کیسونه ریکارډ شوي ول چې په ټول ملک کې د ښځو خلاف د زورونې کیسونو 40% برخه جوړیږي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي افغانستان باید هغه ګامونه وانخلي چې په جګړه کې ناکامي په برخه شي. د مجلې په خبره په افغانستان کې د نیټو میشن د ختمېدو سره سم چې څنګه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له هیواده زیاتره سرتیري وویستل پس یې طالبانو د هیواد په ځینو برخو کنټرول حاصل کړ. مجله لیکي په تېر یو کال کې د طالبانو دغه پرمختګ ته په کتو که د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه باقي پاتې امریکایي سرتیري وباسي نو کېدی شي وسلوال بیا کنټرول حاصل کړي. د مجلې په خبره تیر ځل چې کله د طالبانو واک وو نو د ښځو پر تعلیم یې بندیز لګولی و. هم جنس پرستۍ په بولډوزرو وژلي ول او د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اوسامه بن لادن ته یې سرپناه ورکړې وه. مجله وړاندیز کوي چې ټرمپ باید له افغان پوست سره د اوسني هوایي ملاتړ، تربیت او مالی کومک کچه برقرار وساتي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
حزب اسلامی ډلی ویلی دی چې که افغان حکومت مرسته وکړي نو حزب اسلامی د سیاسي قیدیانو د خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې ځای برابرولو، د حزب اسلامی د مشر لپاره د ځانګړي ځای جوړولو وروسته به د حزب اسلامی مشر حکمتیار کابل ته راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې دغه ګوند مشر کابل ته د راتګ لپاره ویزې او یا هم د کوم هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. دغه ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که افغان حکومت مرسته وکړي د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو له خوشي کېدو، د کډوالو لپاره د استوګنې د ځایونو له برابرېدو او د حزب اسلامي د مشر لپاره د اوسېدلو د مناسب ځای له ځانګړي کېدو وروسته به ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي.
تعزیرات برداشته شو نه شو حکمتیار به کابل آمده نیست.
دی وی که تعزیرات لری شي او یا لری نشي حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او در اتاق لپاره هیڅ ډول ویزه او یا هم د کوم بهرنی هیواد اجازه ته اړتیا نه لري. له دې وړاندې حزب اسلامي یو اعلامې هم خپره کړې وه او په دغه اعلامې کې د ګلبدین حکمتیار له قوله ویل شوي و چې حزب اسلامي د تعزیراتو لرې کېدل خنډ نه ګڼي او په ورته وخت کې د تعزیراتو رفع کېدو ته منتظر هم نه پاتې کیږي. حزب اسلامي د غبرګون له هغې وروسته ښیي چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ویستلو سره مخالفت وکړ. له هغې وروسته فرانسې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په اړه شک وښود. څه موده وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې پر اساس ملګرو ملتونو ته د یو مکتوب په استولو له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدونکې ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه د موضوع له روښانه کېدو وروسته په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي افغان حکومت به له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې پر اساس له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تفاهم نامه تصدیق شده
آنچه که دولت اسلامی افغانستان انجام داده میکنند
دی ویل کسنګ چې په هوکړلیک کې واضح شوی افغان حکومت چې په دې برخه کې څه کولای شي هغه له ملګرو ملتونو څخه د دې غوښتنه ده چې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم وایستل شي. دا موضوع تعقیبوي او د عملي کېدو لپاره یې پوره هڅې کوي، ځکه په هوکړلیک کې افغان حکومت دغه ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم د حزب اسلامي وروستی غبرګون احساساتي او له وخته وړاندې ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ویستلو په برخه کې جدي هڅې وکړي. سیاسي کارپوه خالد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار نوم لرې نه شي، نو له حزب اسلامي سره د حکومت هوکړه له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي.
د افغانستان حکومت دروند مسؤلیت لري د فعال ډیپلوماسۍ او د یوې کامیابې ډیپلوماسۍ پر اساس چې دوی باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په عین زمان کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ او د غړو هیوادونو ترمنځ باید لابیګري وکړي، داسې کردار ادا کړي تر څو دغه موافق قدمه له ناکامۍ سره مواجه نه شي او له ناکامۍ سره مخامخ شي.
له دې وړاندې د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظري ویلي و چې روسیه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له ویستلو سره په مخالفت غواړي په نړیوالو پریکړو کې د امریکا د متحدو ایالتونو په مقابل کې ودرېږي.
د حدیث پردیس رپورٹ ما اوریده. د جمعې په ورځ د خوست خار له مجاهد سلور لارې تر پروشي پل پورې جاده چې د خروالې ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د سلور میاشتو په موده کې جوړه شوې پرانستل شوه. چرواکي وایي چې د دې سلور لارې په جوړولو سره به د ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کموالی راشي او د دې په تعقیب به د ښار په ټولو سړکونو او سلور لارو کې په منظم ډول ټرافیکي نښې هم نصب کړل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د جمعې په ورځ په خوست ښار کې د مجاهد له څلور لارې تر پروژې پل پورې دو طرفه جاده چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د 28.2 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې پرانستل شوه. یاد جاده 4.5 متره پلنوالی او 9.5 متره اوږدوالی لري. د رغول شوې جاده د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې یاد جاده د څلورو میاشتو په موده کې په اساسي ډول رغول شوې او د کیفیت اړخ ته هم پوره پاملرنه شوې ده.
څلور لارې نه د پروژې تر پله پورې د 900 متره په اوږدوالي سرک چې 40 متره عرض لري، د دې سرک په اساسي ډول جوړېدل دي چې چارې د څلورو میاشتو په موده کې د 23.2 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیلي شوي دي او نن د درنو ولسونو په وړاندې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
خوست والي زیاتوي چې د دې پروژې په تعقیب به دا جاده د ښار په ختیځ کې تر کوچي مارکیټ پورې چې ګربزو ته سړک تاو شوی په همدې توګه ورغول شي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیم وایي چې د یادې ادارې په چوکاټ کې د پروژې په تطبیق کې کیفیت ته جدي توجه کړي او هڅه یې کړې چې د ښاروالۍ پیسې بې ځایه ضایع نه شي.
کوم ظرفیتونه چې د ولایت په کچه موجود دي د ښاروالۍ په داخل کې دي، موږ ټول په کار چولی دي چې دغه پروژې چې د ښاروالۍ په چوکاټ کې جریان لري دا به کیفیت تطبیق شي تر څو هغه بودیجه چې د ښاروالۍ د طریقې مصرف کېږي هغه حیب نه شي.
فنی انجینر ابراهیم الله ولی زیوایی چې یاد جاده معیاري رغول شوي او په دې سره به په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه راکمه شي.
دغه نوې پروژه دغه جاده چې جوړه شوه ډېره په اساسي ډول ډېره ښکلای ورکړه خوست ښار ته او همدارنګه دغه ګلدان چې په منځ کې ستر وو ویسې وړې کړو، دغه سرکونه ستر کړل، د خوست د ښاریانو مشکلات انشاءالله له منځه یوړل.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست ښار کې په دې وروستیو کې یو شمېر جاده او سړکونه په اساسي ډول جوړ شوي، خو بیا هم په ښار کې د هرې ورځې په تېرېدو د ټرافیکو د ګڼه ګوڼې له کبله ډېری سړکونه او جادې تړلي وي. کتونکي وړاندیز کوي چې ښاروالي، ښار جوړونې ریاست او نورې مربوطې ادارې باید د ښار د شته سړکونو او جادو په خوا کې د نویو جادو او سړکونو په احداث او جوړولو سره د ښار د ټرافیکي ګڼه ګوڼې اندازه راکمه کړي.
دا مشال ریډیو دا
ژب پوهان وایي د خبر پختونخوا لس ژبې په ختمې دودي د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څېړنو په نتیجو کې ویلي په خبر پختونخوا شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمېر یې 2.5 ته رسیږي ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خبر پختونخوا کې 40 ژبې ویل کیږي. نور تفصیل د ګلایاست په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکي اتو کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بي تي مشر زبیر توروالی د سیړون وروستو مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال ضلع کم چې کلاشا زمینی او کوار باسي او یدغا په اباسي کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 جبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 جبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 2 جبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوې نو دغه لیټریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه سره بیا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ دا وینا یو ذریعہ ختمې دي بلکې هغه سره پورا یو کلچر پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبو او سړونکو خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچر ژبه لمنځ زی نو د دې په ټولنه به اساسر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سید چې د هغه مزه وشلیږي او چې کله مزه وشلیږي نو قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډیر ځان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډیر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو لمنځه تلو سره تړلې زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شوې ده. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي قدرتي وسیلې دي هغه قامي ژبو کې خوندې کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندې کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکری غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړ شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دا د دې باندې وتیقې وشو د دې په تعفس حالې تلګونشي.
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندۍ دي.
د ګل ایاس ریپورت تاسو اوریده. د پنجاب صوبې حکومت د خصو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې خصي کولی شي چې په خپل ځان کې دونکو تشدد پولیسو ته ریپورت کړي. دا چې په دې اپلیکیشن کې نوټس دی او د خبر پښتونخوا حکومت دی لور ته پام ولې نه دی کړی. د اسرار الله مومن په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان پنجاب صوبی حکومت د مېرمنو د خوندیتوب په خاطر په موبایل فون کې یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې پرې مېرمنې کولی شي پر خپل ځان کېدونکو تشدد پولیسو ته ریپورت کړي. اوس د پنجاب صوبی مېرمنې کولی شي چې کله هم دوی ته څه خطر وي نو یوازې په یوې بټن وهلو سره د پولیسو یو ځانګړې ډله د دوی مرستې ته راتلی شي. دغه داسې نظام دی چې پولیسو ته په خپله اندازه لګي چې ټلیفون کوونکی تن کوم ځای موجود دی. له صوبۍ سره تعلق لرونکي ګلالی اسماعیل وایي پنجاب حکومت دا ګام ځکه پورته کړی چې دغه صوبه د مېرمنو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون لري. ګلالی وایي د خیبر پختونخوا حکومت دا قسمه ګام هله پورته کولی شي چې وړومبی تشدد د مېرمنو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړي.
په پنجاب کې داسې
اپلیکیشنز زکه یعنی د حکومت طرف نه داسې اپلیکیشنز غیرو بسل په موبایل لپاره داسې اپ سره بسل زکه چې اول الته یو قانون جوړ شو او بیا دغه قانون په تحت باندې غي مختلف پروګرامونه شروع کړي د خوځو د تحفظ لپاره موږ خو په صوبې کې قانون نشته په خبر پښتونخوا کې د خوځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته او چې کوم قسم له زموږ حکومت ته موږ ډېر زیات یعنی مایوس شو دې کال چې کوم قسم لا رویه و زموږ د اسمبلی زموږ حکومت کوم قسم لا رویه و خوځو طرف ته نو هغه کافي مایوس کونه رویه و
مشال ډیو د خبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره پر دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو د پنجاب صوبې د میرمنو د پرمختګ څانګې مشره فوزیا وقار چې د زیارت پورس په موبایل فون کې د میرمنو د خوندیتوب اپلیکیشن پرانستې په دستوره کې موجوده هم وه رویټرز خبري ایجنسی ته یې وویل که څه هم دا اپلیکیشن به لومبی د هغو جینکو د مرستې لپاره کارول کیږي چې په لارو کوڅو کې ورسره څوک زیاتوب کوي یا یې تنګوي خو چې کومه میرمنې په کور دننه له تشدد سره مخ کیږي نو هغوی هم دا اپلیکیشن کارولی شي ګلالی اسماعیل وایي د خیبر پختونخوا او فاټا میرمنو لپاره پکار دی چې پر خپلو حکومتي چارواکو فشار راوړي چې د پنجاب په سیر د میرمنو د خوندیتوب قوانین د دوی لپاره هم منظور کړي
چونکه د پاکستان او ټولو صوبو کې خوځو باندې د تشدد خلاف قانون جوړ شوی دی او خو ډېر افسوس خبره ده چې زمونږ واحد د پښتنو صوبه ده چې هغه کې اوسه پورې قانون جوړ نشه د خوځو تحفظ لپاره د کورنۍ تشدد نه بالکل زمونږ کوششونه دي زمونږ په منصوبه کې شامل دي چې موږ به حکومت سره خپل چې کوم خبره اتره ده چې کوم خلکو سره خبره اتره ده چې داسې یو قانون په کار دی هغه به زمونږ یې موږ دې لپاره د جینکو یو نیټورک هم جوړ کړی دی د ځوانانو جینکو یو نیټورک چې کوم خاص کر په دې حق لباندې آواز اوچت
روټرز خبري ایجنس وایي په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت په نامه وژل کیږي په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره کمپاین چلوونکو په موبایل کې د میرمنو لپاره د اپلیکیشن جوړولو هرکلی کړی خو دوی اندېښنه لري چې هر یو میرمن به دغه اپلیکیشن ته لاسرسی ونه لري
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
په علمی چارو کې د ولسمشر سلاکار د مشهور افغان تاریخ لیکونکي حسن کاکړ مړینه د افغانستان لپاره یو ستر زیاګنی او وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمی او اکیډمیک برخه کې محسوسوي په دې اړه د اجمل تورمان د رپورت اورو
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ارشد سلاکار پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې د نوموړي تشبه تر ډیره د افغانستان په علمی او اکاډمیک برخه کې محسوس شوی
دا چې څوک بیا نه لري چې د کاکړ صاحب دی ونی کاکړ صاحب یو لویه زایده د افغانستان د تاریخ لپاره د افغانستان د پوهنتونونو لپاره یو لویه زایده
پوهن حسن کاکړ په لغمان ولایت کې زیږیدلی و لومړنۍ زده کړې په لغمان او د کندهار په احمد شاه بابا لیسه کې کړې وي او د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي نه فارغ شوی و په 1968 زیږدیز کال کې د افغانستان د حکومت په سکالرشپ لندن پوهنتون ته تللی و او وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړې کړې وي د کابل پوهنتون لیسانس د لندن پوهنتون له لیسانس سره معادل کړ او د فلسفې په برخه کې ماستری وکړه پوهن کاکړ په 1923 زیږدیز کال کې د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکا پوهنتون ته ولاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې اثر پر بنسټ له لندن پوهنتون څخه ډاکټري واخیسته پوهن کاکړ په کابل پوهنتون کې استاد پات شوی زیات شمیر شاګردان روزلی او په پښتو دری او انګریزي ژبو اثر لري پوهن حسن کاکړ د جمعې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو روغتون کې د 30 کلنۍ په عمر د ژوند پور پریکړ د پوهان کاکړ مړینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم د تسلیت د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره یو ستره او نه جبرانکیدونکې ځای بللې ده په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ځوانو کدرونو غواړي چې د نوموړي لاره تعقیب کړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرحوم حسن کاکړ مړینا لویا ځای بولي د حسن صاحب اثار د افغانستان د تاریخ لپاره ډیر موثر اثر دی، خو د افغانستان لوسنی او رسنۍ نسل نه چې قلم په لاس کې دی تاریخ لیکي سیاست کوي د جناب حسن صاحب په قدم قدم کېږي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د نن او بهر د بیلابیلو حکومتي ادارو، علمي او فرهنګي کړیو او ټولن لخوا د پوهان کاکړ د فاتحې او یاد غونډې هم جوړې شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
بیگا مخام د هشنغر سپرلی او امن پنوم عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس 400 کې یو ادبی غونډه وشوه چې پکې د خبر پختونخوا قبایلی سیمو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان نورو.
دا غونډه تابع کوونکو ته د مقصد په اړه وویل چې د پښتنو ژوند په دې سیمه کې د هر اړخ نه د 13 کالو راسي په هدف دی، چې له وجې د دوی ژوند، دود، دستور، کلتور او ژبه ډېره اغېزمنه شوې ده. نو دوی د دغې حل زلو لپاره د هشنغر نه شروع کړه او په ټوله پښتونخوا کې به دغه شان غونډې کوي. د 400 ضلع حکومت یو ممبر او د ضلع د کلتور او د لوبو څانګې مشر هدایت الله مشال لیډو ته په دې حق لوایي
افغانستان کې څه حالات روان، مونږ هم پښتانه آرام نشو کېناستی، نم څوک آرام پرېږدي، نه په مونږ هغه اعتماد کېږي په دې ملک کې چېرته دا ګر دې ملک کې پوره سره تاسو وینئ مختلفو طریقو باندې زمونږ د ژبې تخریب کېږي، زمونږ د وینا هم تخریب کېږي، زمونږ د سیاست هم تخریب کېږي. کوشش دې زمونږ انشاء الله کوشش کوو چې موږ داسې حالات مقابله
غونډه کې برخه اخیستونکي د پښتو ادبي سنگر مشر او شاعر معظم جان معظم وایي چې د سپرلی او د امن په موضوع د دې مشاعرې غټ مقصد پښتانه واپس خپل ښکلی ژوند، دود، دستور او د هغې ښکلا ته رابلل دي.
خلکو کې لږ غوندې واپس د خپل ژوند ته راشي، د حرکت پکې پیدا شي، د دې ویر، د دې بم، د دې غم، د دې نه لږ را بهر شو او د دغې جمود د ماتېدو په خاطر باندې موږ په اشنغر کې ډومبه لکه څنګه چې اکثر مونږ دا وایو رهبر هم دی، خادم هم دی، سرلخکر هم دی. نو مونږ وی چې د دې ابتدا د ادب د لارې مونږ د اشنغر نو کو بیا به دا په بونیر کې، دا غې نه پس به دا په دیر کې، دا غې نه پس به بیا په بنو کې.
دا د غونډې تابع کوونکو شاعرانو لیکوالانو وینا وه چې شاعران، ادیبان او لیکوالان د یو قام مخ په وړاندې بوتلو کې هماغه شان مهم کردار لوبول شي لکه څنګه چې د دوی په وینا خدای خدمتګار تحریک کې شامل شاعرانو او لیکوالانو لوبول وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د شاین بنیرینا لند خبرونه وورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان پر پوله د نظم پالیسي عملي کېدو وروسته دواړو خواو ته تګ را تک کم شوی دی. د پولي دواړو غاړو ته خلک وایي چې د نوې پالیسي سره دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. پاکستان کې ترهګرې د مقدمو د اوریدنې لپاره د ځانګړي پوځي عدالتونو کاري موده نن پای ته ورسېده. په تیرو دوو کلونو کې پوځي عدالتونو 240 کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په اقتصادي راهداري کې پښتنو له خپل برخه ورکي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډي کړي. د پښتونخوا ولسی او ادبی سازمانونو غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په مورنۍ ژبه ورکړل شي. یاد دی چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ژبې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د امریکا استخباراتي ادارو د څېړنو په پیل کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ترامپ سره په کمپاین کې د مرستې او پر انتخاباتو د خپل اثر لپاره د سایبر کمپاین امر ورکړی و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د سایبر حملو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. د تیر کال نومبر میاشت ولسمشر انتخاباتو را په دې خوا ډونالډ ترامپ د روس لخوا د هیکینګ په اړه د پښتنو سره مخامخ دی. چارواکي وایي په فلوریډا هوایي ډګر کې یو وسلوال 15 کسان په ډزو ویشتي او وژلې دي. برید کوونکي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. او د ترکیې د عدلی وزیر وایي په ازمیر ښار کې د وروستۍ حملې په تړاو یې لږ تر لږه 13 کسان نیولې دي. د زیارت د ورځې په حمله کې یو پولیس او د عدلی یو ملازم وژل شوي وو. بیکر بزداغ دغه پولیس د جنازې په مراسمو کې ویلي دي چې دغه برید د کردانو کارګر ګوند پی کی کی کړی وو، خو دغه برید ذمواري تر اوسه لا چا نه ده منلې.
لاند خبرونه هم د شاهین بنیري نه واورېدل. اورېدونکو، همدې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شئ. همدې سره زه انیسا اجمل، د خبرونو ویاند شاهین بنیري او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.